گفت و شنود
خبر اتره
دا خبر اترو گفته شنود دا خبرونه ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم ما خامم په خیر دا نن ما خام دا خبرونه د وړاندې کولو لپاره قربانه زلم شباشنا
و ما حفیظ آصفی
بله درنو اوریدونکو دواړه ستاس قربانه یو خو په خبرونه کې څاوري د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ د هیواد په غیر رسمي دینی مدرسو کې د سخت دریزې د جریان د څرنګوالي په حق له نوې څېړنه کړې د دې څېړنې موندنې څه دي ستاسو په سیمه کې دینی مدرسې شته که هو په څه ډول دا هغه پوښتنې دي چې د خبرونې په لړ کې به د ځینو پوښتنو ځواب واوري او دوه پوښتنې تاسو نه مطرح شوي دي چې د فیسبوک په پاڼه هم را سره تاسو خپل نظر او د پوښتنې ځواب شریک کړی دی. هیله ده چې د تلیفون د شمیرو له طریقه هم په خبرونه کې برخه واخلئ، ګډون وکړئ او په دې اکله البته د ټاکلې موضوع په اړوند خپلې پوښتنې او نظر هم څه راټول کړئ او د میلمنو سره یې مطرح کړئ. قدرمنو اوریدونکو د تلیفون شمیرې او د فیسبوک پته به هم تاسو در پزل کو خو مخ کې تر دې اسفیزه
بله پیش از اینکه میمونه را معرفی بکنیم اجازه بدین یک بار دیگه شماره تلفن من تکرار بکنم. شماره تماس با برنامه 0790070 است. این شماره مهدی است که شماره مستقیم به استودیوی ما در واشنگتن وصل میکنه و شماره هم داریم برای کسایی که در خارج از افغانستان حضور دارند 0012619316. میمونه محترمی که در این برنامه با پرسش های شما شنوندگان عزیز و ما جواب خواهد گفتن دکتر شفیق صمیم موین تدریسات و تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان، جناب عبدالاحد محمدی یک از مسئولان ای تحقیقی که دربارش همکارم صحبت کرد و همچنان در نیمه دوم برنامه جناب آقای کبیر صالحی کارشناس مسائل دینی را هم با خود خواهیم داشت. پرودوسر برنامه میگن که دکتر صمیم و آقای محمدی در روی خط داره. آقای محمدی چون یک میمان هستن در یکی از تلویزیون ها در قسمت اول برنامه با ما هستن و ما از اونا تشکر میکنیم که دعوت ما را پذیرفتن.
بله زمان ما ننکم خواه از فیسب که اجازه را که ایزه بعد تلفون شمیری
بله
باره اوریدون که تبار پزلکم
بفرما
خدر ما ناوریدون که 001-202-9-3-3-3-3 دا یو شمیره ده، بل شمیره هم لیاده ما باسه محلی شمیره ده 0-990-0-10-0-10 او facebook.com/voapashto/voadari دواړه پانه ساس په واکه د کولې شي چې د ټاکلې موضوع په اړه خپل پوښتنې او نظریه را سره شریکی کړي. قدر من اوریدونکو تاسو نه به هم په خبرونه کې هم دا پوښتنه وشي چې تاسو په خپل سیمه کې څه ډول اسلامي مدرسې غواړي چې وي، څه پکې تدریس شي او نصاب باید څه د چا د خوا کنټرول شي او غواړي چې بچیم څه زده کی.
بله
درنو اوریدونکو د همدې پوښتنو ځواب د خپل میلمنو نه هم وورو. میلمنو ته بخره اغلاس یو ډاکټر صاحب شفیق صمیم د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اسلامي تعلیمات او موین ستړی مشه خبرونه ده. خوشاله چې را سره هستی. همدارنګه صالح صاحب په او سبب خبرونه کې را سره خو غلام احمد محمدی صاحب عبدالاحد محمدی صاحب اوس په خبرونه کې محمدی صاحب تاسو هم خراغ لاسو تشکر کوم ودان
شروع میکنیم با آقای محمدی. جناب آقای محمدی، انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان تحقیق را تحت عنوان جریان افرادگرایی در مدارس دینی غیر رسمی افغانستان انجام داده. این برنامه چگونه برا افتاد؟ چگونه شما این سروی را انجام دادین و بالاخره هدف از این چی بود؟
خب به نام خدا اولتر از همه بر شما آقای واتفی سلام میرسنم و بعد از این بر شنونده های رادیو صدای آمریکا. خدمت شما عرض کنم که ما تقریبا حدود از سال 2013 یک سلسله تحقیقات روی جریان های افرادگرایی در افغانستان شروع کردیم که اولین تحقیق ما روی جریان افرادگرایی در بین پانتون های افغانستان بود که حدودا یک سال قبل به پایان رسید. و بخش دوم تحقیق ما تحقیق است که شما در باردش اشاره نمودید.
بله.
هدف کلی از تحقیقی بود که ما حداقل یک نوع پاسخ علمی یا یک نوع مقایسه علمی بین نگرانی های عمومی که در اثر رسانه ها به خصوص وجود داره و در عین حال در بین مردم در مورد افرادگرایی و مثلا در مورد رادیکالیزم حرف ها وجود داره در افغانستان، خواستیم که یک مقایسه بکنیم ببینیم که این نگرانی ها چقدر مثلا همخوانی با واقعیت های موجود در بین مردم افغانستان داره تا ببینیم میزان ایده های رادیکال افرادگرایی یا تندوانه در بین حداقل مدارسی که ما ازش نام بودیم مدارس دینی غیر رسمی افغانستان و چی میزان است.
بله. در چند ولایت شما این تحقیق انجام دادین؟
ما در 10 ولایت افغانستان تحقیق را انجام دادیم که ولایت های شمالی از بدخشان گرفته و بلخ و قندوز، بعدش ولایت های مرکزی بامیان و ولایت های غربی غور و هرات و قندهار و بالاخره خود کابل و از ولایت های جنوب شرقی هم کنر و ننگرهار بود.
بسیار خوب.
بله محمد صاحب، موندنم چه وی هغه تر ټولو غټه موضوع چې تاسو د خلکو د تشویشونو او د یو مقایسوي هغه په توګه پرتله کړی دی د خلکو تشویشونه او واقعیتونه چې څه لیدل دي، تر ټولو غټه موندنه تاسو څه په دې تحقیق کې؟
خب مو باشیم که ما زبان پشتو
بله. منظور همکار نیست که یافته های مهمه که شما به دست آوردین در جریان تحقیق چی بود؟
خب بیافته ها رو ما طبقی که ممکنه به حساب در نتیجه کانفرانس مطبوعاتی این روز که ما داشتیم ممکنه یک تعدادی از اون بیافته هایی که ما مطرح کردیم کرده بودیم به دید شما رسته باشه، ولی در کل ما چند یافته کلیدی رو داشتیم که اولین یافته ما روی از این امر استوار بود که جریان افرادگرایی به او حدی هم که در رسانه ها و در ایجاها مطرح شده و قدر نگرانی های هم که در یعنی وجود داره نبوده، ولی ما شاهدی یک مقداری از ایده های رادیکالیسم در بین از این مدارس بودیم که اونا بیشتر سازمان یافته نبوده یا در ساختار سازمانی مدارس وجود نداشته، بلکه خب در فکری مثلا یا در ذهنی افرادی که به نحوی داخل از مدارس یا تدریس میکنند یا مشغول تحصیل هستند در اینا دیده شده.
بله. یک مسئله دیگه هم که شما در جریان حتما متوجه شدین، بعض آیا این مدارس دینی غیر رسمی از کشورهای همسایه هم تمویل میشه یا همه اینا از طرف مردم محل با یا هم صورت میگیرن؟
ما یک بخش تحقیق ما دقیقاً روی به حساب ردیابی ایده های رادیکالیسم بین روابط خارجی مالی و غیر مالی از مدارس بوده که ما حداقل کوشش کردیم که یک گردیابی کلی انجام بدیم که روابطی که همین مدارس غیر رسمی با به حساب با نهادهای برون مرزی افغانستان داره چی گونه روابط است، روابط مالی هست، روابط علمی آموزشی هست یا حرفا، ولی چیزی که یافته های ما نشان میده تقریبا حد اکثر بیش از 75 یا 80% مردم گفتن که مدارس از اونا از طریق به حساب مردم محل تمویل میشه، فقط حدودی تعداد خیلی کمی که کمتر از 10% اونا به نحوی اقرار کردن یا تایید کردن که اونا از خود به بعضی از جنبه های مصارف خود ممکن از نهادهای بیرونی دریافت کنند. ولی یک موضوع رو ما باید به این اشاره بکنم که به خاطر حساسیت موضوع در قسمت روابط مالی و تمویل مالی مدارس شاید ایده‌ها یا یافته های ما اونقدر هم با واقعیت های موجودی که در مدارس وجود داره استوار نباشه، به خاطر که ممکنه جوابای درست و قانع کننده برای ما نداره باشه.
بله
بله. د کوم ځای پور چې تاسو خبري کړې دي د زده کوونکو سره، البته یو برخه د تحقیق تاسو هم د استادانو سره خبري کړې دي او هم د زده کوونکو سره خبري کړې، دوی په خپل رضا راغلي دي د مدرسو ته ناستي کله لیگل شوي دي د مدرسو استادان څوګو د تمویل په برخه کې خو تاسو خبري وکړي روزون کې څوک دي؟ بله
بله. خود خانم آشنا سوال خود بعد دری مطرح میکنن.
بله استادای مدرسه کی بودن آقای محمدی استادا کی بودن و از تا جایی که همراه شاگردای مدرسه شما گپ زدین و در تماس بودین، به دل خود آمدن، به رضا و رغبت خود آمدن، یا ای که فرستاده شدن به مدارس؟
البته ما خب یک تحقیق از جمله تحقیقات بسیار مقدماتی بوده در این اصلا قبلا در این باره تحقیقات بسیار علمی و اکادمیک صورت نگرفته. ما بنابراین یافته ها به حساب رویش تحقیق خود طور ایار کده رو دیدیم که بله. در مرحله نخست فقط میزان ایده های رادیکال رو بفاهمیم تا یک مثلا جستجو کنیم که در روی بیوگرافی محصلین و اساتید یا حرفا بله. یا تمرکز نداشتیم که مثلا دقیقاً بفاهمیم که اونا بار جایت خود آمدن قبلا چی کار میکردن یا حرفا. فقط در مرحله اول سوالات ما متمرکز بود که ما بفاهمیم میزان ایده های رادیکالیم در بین دانشجوی ها و اساتید چقدر است.
و در مورد نصاب تعلیمی چی میگفتن؟
نصاب تعلیمی خب چیزی که ما به یافته هایی که ما رسیدیم بود که نصاب تعلیمی مدارس نسبتا نصاب هایی هستند که بیشتر بر اساس سلیقه های فردی اساتید ممکنه انتخاب شده، یک موضوع استاندارد نیستن، از هر مدرسه تا مدرسه دیگه فرق میکنه. و موضوع سوم هم در قسمتی که اکثر متون درسی یا مواد درسی که اونا استفاده میکنن کهنه و فرسوده هستن که ممکنه نیازها یا مسائلی که امروز در جامعه امروزی مطرح میشن در عصر دینی نتانه پاسخگوی از اونا باشه.
تشکر جناب آقای محمدی.
زنده باشین، سلامت باشین.
محمدی صاحب خب الان هم من سر پلین که خب
بله تو هر وقت که میتونن باشن و هر وقت که شما ضرورت داشتین میتونین قطع بکنین. در صورت بنات تشکر که دعوت ما را در این وقت زیق هم پذیرفتین. تا هر لحظه که برتون امکان داره لطفا با ما باشین.
بله محمدی صاحب از شما خواهش میکنیم که تا وقت دارین با ما باشین در برنامه.
بله
دکتر صاحب شفیق صمیم، پر طول افغانستان که تومره غیر رسمی دینی مدرسه
شته؟ بسم الله الرحمن الرحیم. لمره داشنا نړیوال راځي ټول کارکون کو ریدون کو ته سلام او احترام تقدیموم. د بس ملګری عبد الاحد محمدی صاحب ته خپل احترامات تقدیموم او تاسو دوه ته خور او ته تاسو احترامات
خور ودان.
تشکر.
بلاوند د چې اسلامي تعلیمات خور په افغانستان کې ژور تاریخ لري او منګه په افغانستان کې الحمدلله ډېر خالمان درو د علما کرام په خدمت کې د افغانستان مختلف ادارې فعالیت کوي او اوس بالفعل زه لږ مقدمه وکړم چې خصوصي مدرسو ته فورا نشم راتلی. د عالمانو سره تاسو دلته مختلف ادارې د علما او په بخش کار کوي، د یعنی علما او د ملایانو په بخش کې چې د عالمانو سره تاسو شورا ده چې د هیواد مشهور عالم مولانا قیام الدین کشاف براس کې ویل خو د هر ولایت نه لوی عالمان په کې غلیتوب لري. د حج او اوقاف وزارت ته چې په هغه کې مجمع علما ورته وایي، تحقیقات اسلامي او همدارنګه د پوهنې وزارت د اسلامي تعلیمات او معینت ته چې اسلامي زده کړو معینت چې زه پر اس کې قرار لرم، د افغانستان د علوم اکاډمي چې د هغه کې د اسلامي تحقیقات معاونت موجود دی، یو ستر معاونت لري، بیا ریاستونه لري. مدرسې په مجموع کې خوري په دوه قسمه دي، یو مدرسه هغه مدارس چې هغه باندې وزارت ارشاد حج او اوقاف اشراف لري، بل هغه مدارس چې د پوهنې وزارت او خصوصا د اسلامي تعلیمات او معینت دا په اشراف لري، سارنه یعنی د دې سارنه کې د دې کارونه تعقیبوي. دا راځي چې په اسلامي تعلیماتو کې د پوهنې په وزارت کې چې کومه مدرسې دا هم په دوه قسمه دي، بلکې په درې قسمه دي. اوس د فعل په دې وخت کې یو دا چې رسمي مدرسې چې هغه منګه داوی تمویل کو مالی تمویل زمون پلاس کې د مقرری او ارسل ترتیبات او اداري او تدریسي چارې زمون د قاضي په مخ وړاندې بول کیږي. بله دا مدرسې تقریبا خورې یولس سو مدرسو ته رسیږي، داسې تعداد چې رسمي مدرسې دي. سب ته راځي سر مدرسې دي، بل دوم قسم چې هغه نیمه رسمي بلل کیږي، یعنی زمنګا د صاحب تطبیقي زمنګا اداري نظام مني، زمنګا تدريسي نظام مني، لكن او شهادتنامه هغه مون سره رسمي، لكن مونږه مالی تمویل نکو، اما اشراف او مراقبت او څارنه او داغي نظارت دایمي زمنګ په لاس کې ده. درېم قسم مدرسې هغه دي چې غیر رسمي مدرسې چې تاسو ورته اوس دا کوم بحث غواړئ، دغه مدرسې چې دا تقریبا زمنګ دغه ابتدایي سروې د مخه تقریبا د 100 مدرسې چې تخمینا په ولایت کې کوم معلومات راکشي د 100 مدرسې.
بله دا غیر رسمي مدرسې چې تاسو ورسره کار نه لري اما اطلاع ور نه لري چې دومره مدرسې دي، دوی نه غوښتي رسمي شي ک تاسو غوښتنه نه دا کړې ولې؟
او د دې راخسته موضوع د حقیقت انځو د اشنا راډیو تاسو د ورور خو نه حقیقت د ادارې مده مننه کوم چې د خبرو موضوع ځل دی، اگر چې امکان رانګیزه د ستراتیژیک متخصص د کوم راپور چې تاسو څنګه ځا چې وری در کړی، خو لکه ډیر خو موجوده در مدرسې چې د خوري دغه د لاسو مدرسې چې موږ تخمین کړی دي چې هغه کې وړي مدرسې شته او هغه ته په کلیر کمی خو ډېر شي قوي مدرسې لرو په افغانستان کې موږ یعنی دا د څه ونه فهمول شي چې هغه مدرسې چې خصوصي دي یا غیر رسمي دي دا ټول لکه څنګه چې بعضي رسنیو چې دا راغلي چې دا او بعضي رسنیو دي تدیر دا ورکړي چې یعنی دا څه بحث ورته دي خلک ته دي چې انګرنه ورته شي دا مدرسې دا مراکز د فساد دی دا متاسفانه افغانستان کې خوري څو مدرسې چې دي که رسمي دي که سب راجستر دي که غیر رسمي دي په دې سره د کاملم په تماس کې ما د اسلامي تعلیماتو د مهم په صفت الحمدلله د خپل ملازادای ما ملایما او د پینځه پښته پښته ملایما چې د دې سره د ارتباط پرم
بله سمیم صاحب سمیم صاحب ډیرو بخې کده خبرو په جریان کوم خبره کله قطع کو زه کوم غواړم لاند او ما غواړم ډیره بخنه غواړم تاسو وایئ چې موږ ورسره تماس کې اسو څومره تضمین کوي د نصاب په برخه کې کله چې غیر رسمي د اساس د پیسې هغه کنټرول نه کنټرول پی تاسو وایئ چې کوي د نصاب په برخه کې څومره کنټرول لري آیا هغه د نصاب تاسو خپل وایئ چې نصاب نه تمیلوي تاسو نه نصاب تاسو نه تعقیبوي نو به څنګه کولای شي چې کنټرول کوي څه نصاب پکې ته
دغه تقریبا دا موضوع سمې موضوع نه دا د تیر کال څخه په هغه وخت کې چې په کلستاسو په یادې ستاسو داشنا رادیو بلاري او داشنا پریزون بلاري دا موضوع تقریبا خبره شو په اوس کال چې هغه په کندوز کې یو خور یو وړه جنین شاګرد د موږ چې دا په کور کې مور ته لوري چې ته موږ نه کې ته کافر ای نو هغه نه دا مسله دا ولاړه چې موږ ته جنجال چې هغه په اوس کال تقریبا د علم خبرای شي دا موضوع زه تقریبا چې په افغانستان کې اوس د دې لپاره منظمه طرحه جوړې کړې دي او هغه لګي چې دا تقریبا د حتی د کابینه د شورا وزیرانو د پاس کوم چې په ټول افغانستان کې په دغه څه مدرسې به یا رسمي مدرسې یا د نیمه رسمي درې مدرسې به کې نه منم چې هغه د څه شکل له کتاب شو فرمایي چې هغه یعنی ایس نظام تابع دي او هغه زموږ مسافه نه داسې مدرسې وز بل فیل دغه باندې خصوصي پرچ دي د حتی زمونږ نصاب په دقیق آیات آیات سره په دقیق لکه ډیر شي سره سره ګور خپل کتابونه وای نو د سیدا ما
نو سمیم صاحب سمیم صاحب مطمئنه است په هغه کلو باندو کې چې مکتبونه نشته د اته وزارت معرف په دې نه دی توانې دلې چې د بی امنیتۍ د وجه هغه کلو کې مکتبونه آباد پاتې شي سره دې چې مصرف بشي وي مکتبونه به بچي وي ولی آباد به پاتې نه وي مکتبونه درګرد دغه د تاسې او ری د خبرونو له طریقه چې په ځنه ولایتونو کې مکتبونه سوځول کیږي یا څنګه روغ مکتبونه نه دی پاتې به په هغه کلو باندو کې او لره پرتو سیمو کې چې مدرسې جوړې شي وي فکر کوي چې دا پلان به ساسه تطبیق شي چې تاسو هغه جوړ شوی مدرسې خپل کنټرول کې ونیسي ځکه البته تر اوسه پورې د مکتب یا وزارت نه دی کنټرول ترلاسه کړی
زه یو اطمینان تاسو ورکوم ډاډ درکوم چې هغه دا خواله د مدرسو دا چې په افغانستان په ټولو مناطقو کې په استثنا د دې چې دغه تقریبا څو ورځې مخکې په ننګرهار کې زمون بعضی مدرسې هغه د خطر او تهدید سره مخامخ دي د مکتبونو په شمول د استثناء باندې په ټول افغانستان کې خو یو څه پرې یو مدرسې نه ده تل شوې مکتبونه تل شوې مکتبونه سوزول شوې لکه مدرسې نه ده سوزول شوې په دې باندې زه فکر لرم ا دې کې زه د څه تضمین او دا د نشم درکول چې زه پوره د فاده زنه وکم چې دا مدارس ما یعنی ټول په یو اندازه باندې بچلې دا د تریده خبره ده چې مختلف افکار بلې لکه بده یقین درکوم چې من په افغانستان کې الحمدلله اوس په ولایتونو کې ډیر قوي قوي مدرسې خصوصي لرو چې هغه مثلا په هرات کې موږ خواجه عبد الله صالح مدرسه ده یا مثلا د مفتی سرور صاحب مدرسه ده په ننګرهار کې موږ لرو درول العلوم امام ابو یوسف ته درول العلوم امام ابی ابن کعب ته درول العلوم شهید
حمید
دا درول العلوم تعلیم القران د دې درول العلوم موږ لرو په افغانستان کې چې هغه زموږ د رسمي درول العلوم او مدارس نه دي ته پرمختګ کړی دی
پرمختګ سمیم صاحب پرمختګ مقصد هم څه دی پرمختګ نه عصري علوم ور سره زده کوي نور د دینی علوم سره کڅنګه پرمختګ مقصد
شي مشکل چې اول د مشکل نشرو شي هغه مقدمه تقریبا خو در شوم کنه نو اوس په افغانستان کې زموږ یو له سو مدرسې رسمي مدرسې دي دغه خصوصي دغه سو مدرسې چې دي چې دا سفر راجستر شوی موږ سره وصله اوسه پورې د راجستر په حال کې دی وایي دا پرمختګ زموږ د مطلب دی چې اوس په خوا چې وخوري بالکل کسنه چې محمدي سبولي مخکې اول خدای چې زه محمدي سره مدیر مننه کوم ډیر منصفانه راپور وړاندې کړ چې هغه یعنی سازمان یافته شان په چاره کې دوی ونه موندل چې زموږ مدارس کې د سازمان یافته تخریبات شوي یا ویل چې د رسامل منابع نه چې کوم تبلیغات یې هغه شدیدو نسبت ته چې دوی کوم راپور خپور کړی. نو پرمختګ دا دی چې خوري پخوا په افغانستان کې ډیر کلاسیک او ډیر قدیمی او سنتي سیستم باندې مدارس چلیدل. الحمدلله مونږ شپېته فیصد علوم دیني لرو، څلوېښت فیصد ورسره کمپیوټر او ساینس او ټکنالوژي لرو، علوم اجتماعي لرو، تاریخ لرو، د افغانستان.
بله ډاکټر صاحب، سمیم یک مسله را که ما میخواستم، یکی از شنوندهای ما سوال کردن، آقای عبدالله اعظم سوال کردن که در صفحه فیسبوک ما که در صورتی که کل مردم افغانستان مسلمان هستند و تعلیمات از خانه هم فرا میگیرن یا از مسجد، ضرورت به ایجاد مدارس دینی چی هست در کشور مسلمان، در حالی که همه مسلمان هستند و بالاخره در مکاتب هم قرآن و عقاید و تفسیر شریف و همه چیز تدریس میشه، ضرورت ایجاد چنین مدارس چی هست؟ این شنونده ما پرسیدن.
ما بسیار تاسف میکنم به خاطر که همین برادر که هست در افغانستان، ما برادر عزیز یعنی در افغانستان علوم اسلامی، ما در مقدمه گفتم که اصلا یه تاریخی دیری نداره که در افغانستان مدارس موجود هستن. با آمدن و رسیدن فتح اسلامی در افغانستان از تقریبا 1000 سال اینمی که سالها تیر شده یا 2100 سال افغانستان مدارس افغانستان سعودی مرکز اسلام است، مکه مکرمه است، مدینه منوره است، اونجا چرا مدارس موجود است؟ بنام این ضرورت است و ما امیدوارم شما ژورنالیست های ما هستیم، ژورنالیست افغانستان هستیم، ما افتخار میکنیم که شما ژورنالیست های مسلمان هستیم. در امریکا کار میکنیم ولیکن با اسلام الحمدلله اصولی به اصول اسلامی کار میکنین و آمدهتان به اصول اسلامی رفتار میکنن. این برای من میخوام که یک انسان متشدد در بشه، من میخوام که یک انجینری مسلمان باشه، در پالوی انجینری خود علوم اسلامی هم یک چیزی آموخته باشه. من میخوام که اقتصاددان است، حقوقدان است یا دکتر طب است، اینا باید یک چیزی از علوم اسلامی داشته باشه. من حیث تخصص میتونه که علمای دین در کدام امت و در کدام ملت که علما نباشه اون ملت اصلا تخصص علما خود نجوم و ستاره های هدایت هستن.
بله ممنون.
مدارس اگر بسته شو پس علما از کجا پیدا
میشه؟ بله من نسمیم سب کرد ودن یو بلا پختنه چه دا اوریدون که سر بمی او همیشه دلتا مطرح شوی دا او دا فیسبوک پا پانم زنو دیر لگو خلکو اندیخ نخودل دا و غیر دا غیر نور طول ویچه من الحمدلله پا خبال سیما که دینی مدرسه لرو خو یو چه غلط فهمی دوی سر موجود دا هیله ده چې خبرونه تر پایه واوري چې ولې دغه پروګرام یاده څېړنه ولې شوې ده. په کومو مکتبونو کې چې مثلا تاسو ویلې چې 1300 غیر رسمي مدرسې دي، دغه 1300 غیر رسمي مدرسو کې چې تاسو وی تمویلونکي هم تاسو ناستې او تاسو سره رسمیت هم نه لري، به څنګه کېدای شي چې د نصاب نه مثلا نصاب به تاسو کنټرول کوي کوم چې تاسو پورې اړه نه لري، دغه کنټرول څونه امکان لري؟ ځکه تمویلیږي د بل خوانه، رسمیت تاسو سره نه لري اما کنټرول تاسو کوي، دا څونه امکان لري؟
ډېر ښه سوال دی. زه به تاسو ته ووایم چې هغه مدارس چې هغه خصوصي دي زه د دې دعوا نه لرم چې په هغې باندې سل پر سلو کې کنټرول موږ لرو، لیکن زه هغوی سره په تماس کې په مختلف ولایت افغانستان کې لکه څنګه چې محمدي صاحب دي سروې کړې ده په شمالي ولایتو کې زیاتره او په مرکزي ولایتو کې یا غور کې یا په قندار کې مثلا مونږ دارالعلوم لرو، د خصوصي دارالعلوم چې اشرفه دارالعلوم ورته وایي، مونږ سره په ابتدا کې تماس علما ډېر قوي علما لري په مشرقي کې علما حق ویلي. نو د دوی نصاب دې کې شک نه شو چې هغوی داسې نصاب په کې نشته خورې چې ستاسو په داسې تشویش پیدا شي چې هغوی به البته په نصاب کې داسې متشدد افکار ځای کړي چې نصاب د اسلامي تعلیماتو چې د مخکې محمدي صاحب وویل چې سنتي نصاب دی خو لیکن سلیقوي نه دی، هغه سلیقوي خبره ورسره زه ځکه نه منم چې هر استاد نه شي کولی، هر استاد امکان لري په هغه مضمون کې څه معلومات د خپله ځانه وړاندې کړي، لکن لکه څنګه چې ما تاسو ته وویل چې یو په کندوز کې استاد و هغې شاگردان تویر چې څوک مونږ دی که کافر د زمونږ د اسلام د اسلام او د مسلمانو د کافر په منځ کې مونږ دی نو هغه چې ټول وایي مور خپل تکلیف درلوده شرعي تکلیف درلوده هغوی به درې ورځې مونږ نه کړی دی خپل تویر چې زه کافر ډوډۍ نه خورم ولې چې ته کافر ته مونږ نه کوي هغه ته زه تکلیف لرم نو په دې خاطر دا غلطۍ نه اشتباهات کله کله کېږي لیکن یو اطمینان در کوم چې اوس نصاب الحمدلله د اووم سنه څخه تر څوارلسم سنفه پورې نصاب طالب شوی دی او زمونږ د اقوام وزیر صاحب ډاکټر صاحب اسدالله علي فوزو په خپله د امارات عربي او د سعودي عربستان او د هغه هیوادونه چې هغې مونږ سره مرستندوی هیوادونه دي په اسلامي تعلیماتو کښې مونږ سره نور غربي هیوادونه کومک نه کوي زمونږ کتابونه هغې نه چاپوي مونږ کوشش کوو چې د دغه اسلامي هیوادونو د لارې د هغوی د فن د لارې
بله سمیم صاحب یوه موضوع چې مخکې محمدي صاحب ورته رسي ته اشاره وکړله هغه دا چې په کوم اندازې چې مدرسو پسې وایي تبلیغ کېده هغه څه پکې تر اوسه پورې په تحقیق کې پیدا شوي نه دي او تحقیق هم زموږ وایي داسې نه دی چې سل په سلو به ډېر صحیح خو په تحقیق کې کومې ورقې چې موږ ته را ورسېدلې او تر کومه ځایه چې موږ داسې ولوستل هغې کې د خارجي مرستو یا تمویلونکو ذکر شوی دی چې اکثره یې د بهر د خوانه تمویلېږي او مرسته ورسره کېږي
از کشورهای همسایه.
بله د همسایه
چقدر نگران کننده میتونه باشه؟
بله چې په مختلفو مذاهبو یعنی مثلا د اسلام په چوکاټ کې په مختلفو هغو کې برخو کې خو دا یې ذکر کړی دی چې تمویلونکي خپله د هغو د خولې نه اقرار اخیستی دی چې تمویلونکي بهرنیان هم دي البته ګاونډیو ته اشاره کړې وه نو دې کې تاسو څه ویل غواړئ؟
پخپله زمونږ خوابل شرط دا دی چې کومه مدرسه مونږ ځان سره ثبت راجستر کوو یا دارالعلوم راجستر کوو هغه به دا اولنی شرط دا دی چې منابع به مالي منابع به داخلي منابع هغه به خارجي منابع نه وي په هېڅ صورت کښې مونږ هغې ته اجازه نه ورکوو الا چې هغه د پوهنې وزارت اجازه نامه ولري او هغې مونږ ورته اجازه ورکړو مثلا اوس سلطنت عمان یو اسلامي هېواد دی په خلیجي هېوادونو کښې یو اسلامي هېواد دی هغه مونږ سره $10 million کومک کوي سکال چې اوس یې مونږ سره کومک شروع کړی دی مرسته شروع کړې ده د هغې نه مونږ $15 million د رسمي مدارس دپاره تخصیص کړی $15 million هغه مدارس دپاره چې هغه ثبت راجستر دي نیمه رسمي دي د هغې دپاره مونږ تخصیص کړی مونږ ورته هغوی سره کومک کوو که هغوی خپل مشکلات مونږ ته ارائه کړي او هغه وایي چې مونږ داسې ستونزې لرو مونږ د اسلامي هېوادونو د سفارتونو سره دلته هغه موضوع مطرح کوو خو لیکن زمونږ د معلوماتو په رڼا کښې باید کار وشي نه دا چې هغوی په خپلو سره باندې مونږ داسې موارد زما په ذهن کښې تر اوسه پورې چې زه شپږ کاله کېږي د اسلامي مهم ما سره داسې موارد د اوسه پورې ثبت شوي دي بعضې موضوعات زه اورم چې فلانۍ مدرسې سره د ایران د خوا حکومت کېږي فلانۍ مدرسې سره د پاکستان خو الله شاهد دی چې تر اوسه پورې ما داسې د پاکستان د خوا خو اوسه پورې داسې مدرسه هم دلته دي چې په افغانستان کښې کوم مدرسه کمزور شي خصوصا چې جلال آباد ښار او د ننګرهار ولایت یا د کونړ ولایت یا دې خوا د پکتیکا ولایت او دا نور او هلمند ولایت او دا ولایتونه چې قندار چې د پاکستان سره همسرحد دي تر اوسه پورې ما داسې کوم مورد نه دی لیدلی خو لیکن بیا هم مونږ هغوی جدي تعقیبوو مونږ د کشمیر خبرې ورکوو کشمیر ماتمسم کښې خدای ناخواسته زما خبر نه
وایي
اول شرط مالي است کښې ما باید
بله مګر په نظارتي قوانینو یې یو څه لیکنه کړې ده په همدې رپورټ کښې چې نظارتي قوانین یو څه سست دي نو د په همدې خاطر تمویلونکي د ځینو مدرسو بهرنیان دي ښه دا د دوی د تحقیق موندنې وې په ډېرې بخښنې زه کله چې نظر غواړم تاسو نه صمیم صاحب ویم چې ستاسو نظر څه دی مقصد مې د وزارت نظر دی مقصد مې هغه د ښوونې او روزنې د وزارت پالیسي ده چې د مدرسو په مقابل کښې لري
میگن که آقای محمد سجاد محسنی سخنگوی شورای علمای بامیان هم با خود داریم که در این مورد صحبت میکنن آقای محسنی خوش آمدین صدای ما رو دارین؟
بله میشنم ضمن عرض سلام محضر مقدس شما سلام و احترام تقدیم میکنم با با شنونده های شما هم سلام تقدیم
میکنم تشکر از حضور شما آقای محسنی در بحث امشب در حاشیه تحقیقاتی که انستیتوت مطالعات استراتژیک افغانستان در مورد جریان افرادگرایی در مدارس دینی غیر رسمی افغانستان صورت گرفته صحبت میکنیم و میخواستم بپرسم که در جایی که شما هستین در بامیان مکاتب مدارس دینی غیر رسمی چگونه فعالیت میکنن، چقدر حکومت با اونا تماس داره و چقدر هم اونا در مورد رقمی که دکتر صاحب صمیم گفتن که ما با هیچ مدرسه دینی تا هنوز معلومات ندارن که از طرف کشورهای خارجی تمویل میشن، این مسئله در بامیان چگونه است؟ بفرمایید.
خدمت شما عرض کردم که در ولایت بامیان مدارس غیر رسمی بیشتر است از مدارس رسمی کردن. مدرسه های دینی و مذهبی هر کدام در فعالیت خود انجام میده و دولت در این قسمت نظارت خاصی نداره و برنامه هایی که در مدارس پیش میره بر اساس هر کدام بر اساس عمود دیدگاه مذهبی و دینی خود حرکت میکنه و
یعنی اونا کاملا آزاد هستن، یعنی اونا کدام کنترل دولتی صورت نمیگیره، مثلا ریاست معارف ولایت بامیان در مورد کدام تاکید نداره؟
نه خیر هیچ کدام، نه معارف بامیان و نه ارشاد حج و اوقاف کدامش در مدارس غیر رسمی نفوذ نداره و از طریق شورای علمای از این مرکز اداره میشه.
بله صمیم صاحب، دوی خو موسینی صاحب خو غساس خبر ردی نو د وزارت معرف ایم دا سه څه مسله لري او مسله شته چې دوی غیر رسمي اړ په دې معنا چې رسمیت نه لري، دوی ورنه اطلاع نه لري.
نو زموږ په نظر د غیر رسمي د فرد چې سخنګوز معرفي د تاسف خبره ده په ځانانو کې مونږه په هر ولایت کې، په افغانستان کې په هر ولایت کې مونږه یو ریاست معرف چې ریاست معرف د معرف په مجموع کې پر اساس کې خلاص لري، دا غي مشفق ماوینین لرو چې شپږ برنامه دي دلته په مشفق موینتونه دي، د هر موینه ته خپل نمائندل ته دلته نمائندل هغه ما هغه تعلیم دین دی هغه د دې مدارسو څارنه کوي. خو د دې یو مشکل زمنم د محمد سجاد د نوسینی چې چاغه یو خبره خو زه بیخي یادومه دی چې دولت هیڅ نظارت نه لري، نفوذ نه لري، دا غلطه خبره ده. زه په خپله بامیانو ته تلم، زمونږ بل موین هغه بامیانو کې هغې د ماته د دارالعلوم مکسونه را وړي وو، د مدارسو عکسونه ورته را وړي وو، ولسوالۍ ورته تللی وو، حتی پنجاب ولسوالۍ ته تللی وو، هغې نه ماته معلومات را وړي وو. نو دا خو د دې معلوماتو په کمښت باندې دلالت کوي دولت نفوذ لري، نظارت لري. لا او شورا علما چې دوی ویلي چې د تحت اشراف د شورا علما دا زه نه منم، شورا علما دا مراقبت کننده اداره نه ده چې دا لاړ شي هلته په مدارسو باندې مراقبت وکړي او د هغې نظارت وکړي. که دا په خپله جز د دولت دی، د شورا علما کې چې کار کوي جز د دولت دی، دا په خپله همدغه د دولت نفوذ دی که نه دی، او که چیرې دا د بیا هم د دې نه منکرېږي، دا د عمومي ځان مستقل سره معرفي کوي، دا د شورا علما عضو او یا د هغې سخنگوی ویان دیزان نماری فکری. زه در تو یقین در کولی شم په هر ولایت کې چې تاسو غواړئ بامیان ولایت کې مخولان دی ولایت کې پرمختګ کړی، بامیان کې ما په 15 لک ډالر باندې یو لس کاله مخکې چې هغه وخت جناب اکبر صاحب وزیر و مونږ په هغه وخت کې چې پیسې نه پیدا کړي مدرسو ته مونږ په 1 میلیون ډالر باندې په 15 لک اول ځل بل وارې په 1 میلیون ډالر باندې مونږ هلته دارالعلوم جوړ کړی. تاسو کله په افغانستان کې د شاهد هسته چې مدرسه په 1 میلیون ډالر باندې جوړه شوې په 2 میلیون ډالر باندې مونږ الحمدلله د دې زه یقین در کوم. بامیان نه چې په غور کښې مې ورته وویل، په دایکندي کښې مې ورته وویل، ته زه خپل معاون لرم، په هر ځای کښې خپل معاون د تعلیمات اسلامي لرم، هغه پوره ما ته اشراف نظارت کوي او څارنه کوي او ما ته راپور را کوي. مشکلات شته دي په امکان لري په بامیانو کښې، زه دا ورسره ومنم چې د اهل تشیع مدارس چې دي هغه اهل تشیع خپله هم په خپلو منظورو کښې ډېر اختلافات کوي. څوک وایي زه د محسنی صاحب د خط تابع یم، څوک وایي زه د محقق صاحب د خط تابع یم، څوک وایي د خلیلي صاحب، مختلف مدارس د هغوی موجود دي دي که څوک نشته، هغه شخصي مدارس دي، هر چا ځان لپاره یوه وړه مدرسګۍ جوړه کړې ده، هغه زمونږ په مدارسو کښې نه شي حسابېدلی. کوم غټې مدرسې او دارالعلومونه چې دي هغه زمونږ د څارنې او د اشراف لاندې دي.
بله، دغه مدرسې چې مثلا اکثرا د سیاسیونو د خوانه د خپل نظرونو د تطبیق د پاره یا نور استفادې د پاره د بانفوذو اشخاصو د خوانه جوړ شوي دي، ولې دې باندې ستاسو زور نه رسیږي که څنګه؟ اکثره خلک چې ستاسو نومونه اخلي د نظام په چوکاټ کې دي، در حال چې وزارت معرف هم یو وزارت دی، د دې نظام چې کار کوي په دې برخه کې غواړي چې نظارت ولري. نو زورم نه دی بار کا څنګه دلته د رپورت کې ویل شوی دی چې ځنه بانفوزه اشخاص غواړي چې د خپل اغه سیاسي اجنډا د مخ کې وړلو لپاره یا د خپل نفوذ لپاره اثر رسوخ چلري په خلکو هم دینم ګټه اخلي او مدرسې جوړې کړې دي. دې برخه کې وزارت څنګه لاس بریا ستای کنه؟
افغانستان کې زبر سردا منم چې بعضي زورور علما چې دي اول خو عالمانو کې د زورور د څه زوسمنو په لوم چې هغه ته د زورور لقب ورکوم ځکه عالمان د دین خادمان دی او هغه چې هر څوک یو مرکز اسلامي چې خلکو ته پرانیستي دی د اسلام د خدمت لپاره دی، د دین د خدمت لپاره دی، الله تعالی د پیژندنې لپاره، د پیغمبر د سنت د پیژندنې لپاره دی. په بعضي ولایتو کې مثلا په هرات کې موږ بعضي مدرسې لرو خصوصي چې هغه مثلا په خانه کې د پوهنې وزیر جلیل الله مو د تاسو په مدرسې لري او هغه نه وایي چې زه هم مدرسې رسمي شي، لکه هغه د دارالعلوم دی او باندې ورته نمائندګي دلته ده د ښه مدرسې د زوږه ساده نکوم او وخت چې هرات ته ځم دغه پښتنه کوم خپل معلم زما ورګل ته پښتنه کوي دا غوي ضرورت څه ګورم، لکه باوجود دې چې هغه ته پاره تاجران وطني تاجران کومک ورکړي او د خارج نه اسد تمیریدو کومه لار نه لري، فقط زبا واز دا واضح کول غواړم چې د اهل تشیع مدارس زمون چې ذات مدارس اهل تشیع دي چې هغه نه غواړي چې زمون د چوکات لاندې راشي. باوجود دې چې په د پوهنې په وزارت کې خصوصا د اسلامي زده کړو موینت کې ما د دوی لپاره د مذهبي حنفي مذهب لپاره عام علماء شته دي او د جعفري مذهب لپاره علماء دي او دوی د تشویقونه دائما موږ اوسه پورې د تشویق په هغه ځایونه په حالت کې اوس د بعد دینه موږ مجبور د کشفي ارګانونو په مرسته باندې د دولت او د حکومت په مرسته موږ مجبور چې هغوی دوی ته اړ کړو چې دوی باید خپلې مدرسې رسمي کړي. دا 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 مشکلات شته دي. بعضې مثلا مفتي محمدي صاحب دوی ته اشاره وکړه چې بعضې معلومات حقائق او کوم انتقاد چې انتقاد چې اصلاح پذیری هغه تر کلام او خراغلا شته نه دا چې بعضي خوري او زمونږ وروره بعضي معلومات چې دا د تاسف خبره به داشنا تلویزیون کې ماخه مولید او ته مولوی چې بابا جان سره غانی چې زمونږ یو د شورا علما او د اعضاو نه دی او هغه بلکې شهادتنامه یې مرزه وکړي دا غي شهادتنامه یې امضا کړې ده او هغه ته من کار کړی کړی دی. دا وجود د دین راځي هغه په دولت باندې انتقادات کوي چې دولت هیڅ هم نه دي کړي مدارس ته، درحال کې موږ د شپږ کال راهیسې د ډېر که مقایسوي سیستم واخلي اصلا د مدارسو لپاره یو اطاق په ټول وزارت کې موجود دی، نن یو لوی محنت دی او په افغانستان کې په هر ولایت کې نمایندګي لري او هلته دارالعلومونه لري چې زمونږ دارالعلومونه الحمدلله یو د علماو غونډه چې موږ کوو 15000 او 16000 نظر عالمان ته راجمع کیږي.
مننه سمیم صاحب.
آقای محسنی، شما اظهارات دکتر صاحب صمیم شنیدین که اونا معین تعلیمات اسلامی وزارت معارف افغانستان هستن که میگن هیچ امکان نداره که مدارس باشن که نباشن که خودسرانه جدا از کنترل وزارت معارف افغانستان فعالیت های خود داشته باشن. آیا این مدارس را که شما از اونا نام میبرین که در ولایت بامیان یک سلسله هست، اینا چگونه هستن؟ چگونه فعالیت میکنن؟ آیا شورای علما ای بامیان که شما سخنگویش هستین در رابطه با اونا تماس دارن و آیا مشوره های در زمینه رد و بدل میشه؟
او در چه دخوانه جول شی ویدید؟
بله، و از جانبی کی تمویل میشه؟
ما خدمت شما عرض میکنم که اشاراتی که معین صاحب داشت در رابطه با دارالعلوم که دارالعلوم اتفاق در ولایت بامیان داریم، بله حقیقت داره، اونجا سنفی از سنفی اول گرفته تا سنفی 12 رو درس میخونه. منظور ما مدارسی بود که در سال 51 و 50 و پیشتر از او در مراکز ولایت بامیان در اطرافش در ولسوالی هایش در کلیجه درست شده. این مدارس نه ریاست معارف تحت کنترل داره و نه ریاست ارشاد حج اوقاف.
یعنی از اون وقت که درست شده تا امروز اینا فعالیت دارن؟
بله بله، من منظور عرض میکنم فعالیت داره و من سخنگوی شورای علمای هستم که شورای علمای ما شورای علمای اهل تشیع است و او در تحت در شورای علمای سراسری کشور دخالت نداره و از مردم تشیع در شورای سراسری علما کسی بسیار کم از ولایت بامیان از مردم تشیع دو سه نفر گرفته. میگم ما از طریق شورای علما بله کنترل داریم، مدارس از طریق مردم اداره میشه و نگرانی ما این است که باید مدارسی که در اطراف اکنافی ولایت بامیان گرایان داره هیچ امکان نداره که خدشه‌پذیر از طرف کشورهای همسایه نباشه. باید دولت اینا
رو راجستر کنه تحت کنترل بگیره. آقای موسینی ببخشید، آقای موسینی گپ شما را قطع میکنم، معذرت میخوایم. آیا شما در مورد این که تمویل شدن این مدارس هم مداری که در اختیار دارین و یا میتونین بگوین که یعنی چگونه اینا تمویل میشن؟ آیا از طرف متنفذین، آیا از طرف کشورهای همسایه، چگونه؟
بله متوجه هستم. عرض کنم خدمت شما که متنفذینی که فعلا پیشتر معین صاحب نامشه گرفت، رهبرای جهادی، اینا اصلا به این مسئله دخالت نداره و مدارسی که ما در تحت کنترل ماست از طریق وجاهات شرعی مردم که ما وجاهاتی داریم به نام فهم و خمس، در سال یک مرتبه مردم خودشان وجاهات شرعی خود اجزا میکنه، اونا میرد مدارس میته و مدارس به اساس امو پیش میره. متاسفانه بسیار وضعیتش خوب نیسته، در مو وضعیت ابتدایی مدارس ادامه دارد درس خوده میتر. منطقه ما نگرانی ما اینه که دیگه هیچ امکان نداره که تلاشای دیگه راستا صورت بگیره. یک وقت افرادگرایی اگر کسی از یک جای کشورهای همسایه بیای کمک کنه، نگرانی ما وجود داره.
بله. یعنی در مورد او مکاتب شما میگن مدارس دینی غیر رسمی که بدون بررسی و یا نظارت حکومت فعالیت میکنن همچنان، درست است؟
بله منظور ما همیست.
بله بله. سمیم صاحب، تو و دقیق محلی خلق هم استازی هم تشویش کدی اندخنه لری دوی سره دی چه غیر رسمی مدرسه اشتاده، ولی دوی هم اندخمن دی چه کده بحرانیانو لاسی پکی یا ده خود خواه تمویل شی نو که دیشی ده پروپورت کم یا و اندخنه خودل شویده چه که دیشی با نفوس خلق او په اصطلاح ویم هغه پیسه‌دار خلک خپل سیاسي او ایدیالوژیکي مقاصد لپاره دغه مدرسې وکاري او دغه ایره خودل شوې ده. نو وزارت په دې برخه کې څه کړی دي او آیا دا ویره وزارت سره شته که نه؟
یو خبره واضح کول غواړم خو چې هغه په مقدمه کې پاتې شوه ده چې وزارت ارشاد حج اوقاف چې د دغه مدرسې چې محسنی صاحب نومیلي د باندې نو اول خدای چې دا خو چې وضاحت او کاغه شورای اعلی تشریع چې د دارشته ذات مدار ذات ولایت کې من سره کومه کوي من سلام کار دی، ولکه دغه نه ده کده چې وې چې مطلقا د وزارت سره په ارتباط کې نه ده. په هرات کې په بلخ کې د ټول اعلی تشریع در لومینه نه ده سره په ارتباط کې، او هم دا چې خبرم تذکوم چې دغه خمس طلاب د تنظیم برخه چې خلک خپل دغه ورکی د زکات ورکی دغه درځي چلی د ترازم چې د وزارت اوقاف سره بعض زیاتره مدرسې چې د ورولې په قریو او په وړاندو کې چې دغه مدرسې زیاتره د وزارت ارشاد اوقاف د خوښه اجازه نامه ورکړل شوي، نو هغه په خپل سر باندې کار کوي. هغوی ورته د اشراف او د نظارت په معنا کې کوم خاص سیستم نه لري، بلکې زه په وزارت معرف کې د پوهنې په وزارت کې خاص سیستم دی لپاره د اعلی تشریع مذهب لپاره ډېر خلک لرم، د اعلی حنفي مذهب لپاره ډېر خلک لرم، مختلف خلک د دې کې نو زه بدایي هم چې دغه مدرسې چې دي د تمویل په اړه خو ما مخکې داسې معلومات ورکړو، زه یقین درکوم چې انشاءالله موږ کوشش کوو دغه خپل کنټرول کوشش وکړو او د رسمي مدارس رسمي او خصوصي مدارس چې د دې خو تنظیمولو په لړ کې به انشاءالله پوره خیر طرح به وړاندې کړو. نور نوښتونه به راوړو او دا سره زه منم چې کنټرول کوي شي امکان لري چې د دې لپاره استفاده وشي، دې کې شک نشته دی.
بله.
اما الحمدلله تر اوسه پورې داسې مورد ما په نه دی راغلی چې هغې نه بده استفاده شوي او زموږ علما د چا د لاس اله ګرځېدلي.
تشکر.
من نه کورم ودان آصف صاحب که خواخه می اوریدون که تبا واشو پختانه با واخر.
چند سوال هم با تشکر از مهمانه عزیز با امیدوار هستیم که اونا با ما همچنان روی خط باشن. میریم سراغ شنونده، چند نظر از اونا رو گرفته و با مهمانه خود در میان میگذاریم. شنونده اول روی خط میگیریم. سلام برادر، خود معرفی کنین، از کجا صحبت میکنین؟
سلام علیکم صاحب. مولوی احسان الحق حنفی ام لکابل نه.
بفرمایید مولوی صاحب.
اول خو د آشنا راډیو ټولو کارکونکو ته او ګران ملما سمیم صاحب ته د آشنا راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته د زړه کومې نیکې هیلې او نبوي ډالې وړاندې کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
کور ودان ستړی مشه.
که اجازه به تاسو د
بله
بفرمایید.
ستړي مې شمه درته ویل مهرباني وکې نظر مو وي.
مننه خوشاله اوسې. غواړم سمیم سره ته هم احترامات خپل احترامانه سلامونه وړاندې کوم تاسو ټول ته. دا چې تاسو د اسلامي مدرسو په عنوان باندې خپل موضوع جوړ کړی دا او سمیم سره له تاسو سره ملما دی. زما خو خپل څومره معلومات دي یو دینی عالم په هیڅ باندې ځینې نظرونه مې واورېدل د راپورټ او صبرخه مې چې تاسو ویلې و مو اورېدلې د سمیم سره خبرې مو هم واورېدلې. یو مسله دا ده چې اسلامي مدارس ټول دنیا ته د یو والی د اتحاد د اتفاق او د انسانیت پیژندنې درسونه ورته لیتل لپاره د تاریخ په اوږدو کې دا خبره روښانه ده چې هیڅکله هم له اسلامي مدارسونه دغه یو غږ چې هغه د ملت په نقصان وي، هغه د ټولنې په نقصان باندې وي، او هغه د انسانانو په نقصان باندې وي، هیڅکله دغه یو غږ له اسلامي مدارسونه نه در راپورته شوی. دا چې په افغانستان کې رسمي مدارس سطح کم ده یا هغه مدارس چې د دولت سره رجستر دي رسمي دي هغه کم دي، دغه یو ولادت ده چې دولت مناسبه بودیجه نه لري، وزارت مناسبه بودیجه نه لري، او کلدي هم به د اسلامي مدارسو برخه به کې ډیره زیاته کم ده، ډیره زیاته ضعیفه ده. افغانستان چې یو اسلامي هواد ده، یو مسلمان ملت په کې دلته ژوند کوي، نه نه وی اشاریه نه نه وی فیصد خلک الحمدلله ټول مسلمانان دي. مونږ اسلامي مدارس ته اړتیا لرو د دې لپاره چې د تل لپاره باید مسلمان پاتې شو، د دې لپاره چې مونږ باید خپل وسنۍ نسل راتلونکي نسل د خپل نوې قشر
اوه اسلام کا. شما فکر میکنین فاکولټي شریعت یا مثلا مدارس دیگر که د اونا تمام علوم دینی تدریس میشن کافی نیست؟ درست نیست؟
په ډېره بخنه سره مونږ هیڅ کله هم د په هر برخه کې چې تعلیمات وی له هغه سره کوم مخالفت نه لرو. خو تاسو بزدا بختنه وکم چې آیا پروسه پورې تاسو دا یو څوک لیدل دي چې د اسلامي په هانتونو لستره دي د شریعتو برخه لستره ده او هغه یو دینی عالم په هیڅ باندې وظیفه اجرا کړې شوی ده یا هغه مسؤلیت چې دینی علما او ته متوجه دي آیا د په هانځي له شریعتو د په هانځي نه یو فارغ دغه څه کارونه کړی دي
بعضی از شمار از رهبرای جهادی افغانستان کسایی هستند که تعلیمات دینی دارن و خب عالم دین هستن از پوانتونای معروف دنیا مثل الحذر اونا فارغ شدن.
ډیر په ډیر بخنه سره همدغه علما مسولیت لري چې دغه اسلامي سلسله د درسونو د ادامه ورته ورکي مخ په وړاندې باندې بوزي. او دا چې ګورې تاسو یو شی ته باید موږ تاسو متوجه اوسو چې زمونږ نظام یا زمونږ دولت یا زمونږ حکومت په دې سوال سوالونو کې په دې باندې اونه توانید چې د افغانستان کې د علما وزونه لاس تر راوړي او د هغې په افکارو باندې کار وکړي.
حنفي صاحب مولای حنفي صاحب ډېر وبخورو خبره مې درته قطع کړله د سې سوې تفاهم منسترانه شي یا خدای مکرده سې هغه نشي. خبره په دې نه ده چې ولې دینی مدرسې په افغانستان کې دي، خبره په څرنګوالي ده، په نصاب ده، په تدریس ده، په تمویلونکو ده، د نورو لاس او د سیاسي اجنډا او تطبیق د نورو د خوانه یا د ایديولوژيکي تاثیراتو شتون د بهرنیانو د خوانه په دغه ديني مدرسو چې موضوع په دې د چې وزارت د معرفت څونه په دوی کنټرول لري، آیا ورنه خبر دي کنه دي تحقیق یو څه اندېښنه خود لري په دې مورد کې چې د بهرنیانو د خوانه تمویلېږي زنه د پیسېدارو خلکو د خوانه یا د زورمندو خلکو د خوانه مدرسې جوړې شوې دي چې د خپل سیاسي او ایديولوژيکي اجنډا هغه په دې خلکو باندې تطبیق کې راتلونکي د پاره په بل روحیا وروزي. نو داغه مونډره دي د تحقیق په څرنګوالي مونږ غږیږو، په دې نه غږیږو چې ولې مدرسې شته یا نشته. مونږ د وزارت معرف د مسولیتونو په چوکاټ کې په غږیږو.
اوخه په ډېر بخنه سره هغه مدارس چې غیر رسمي دي او د وزارت معرف کنټرول په غیر باندې نشته.
بله
اول خو سو
بله
مولوی صاحب ایسان الحق متاسفانه که تلفونشان قطع شده. بریم سراغ یک شنونده بعدی. با فرمایید شنونده عزیز روی خط هستین.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
و علیکم السلام، با فرمایید.
گل جان جور پا خیره خیره خیرت
مهربانی سوک لکم زنی خبری کمی
تلیفون بابا نکته کوم ورو جان خیر به چې پر دې برابر نه څومره راکړه جوړه کړې غلامي اې نو دا څنګه درته پټه ماسک
بو فرمای فشرده اگه صحبت کنین که وقت برنامه کم است غلام یحیی خان.
وقت لپاتر اورورا مهربانی وکړه.
هر چی مدرسی دینی دی زموږ په افغانستان کې په ټول نړۍ کې هیڅ وخت نه دینی مدرسو څخه نه پیتنه څه وی نه پیتنه ولاړی چې کوم لږ تاسو مسلمانانو عقیده مو پر خدای او دغه کلمه مو پیژنو نو بیا د مدرسې څخه کله یو داسې پیتنه ولاړی چې د ملت ته دلار ورسېږي او دولت ته دلار ورسېږي او نړۍ مسلمانانو ته دلار ورسېږي. یعنی دا دین باید موږ ته تشویق وو، یعنی دا دین په لاس مو نیسو راپورته کړو د ځمکې څخه نه چې موږ ته پر دې برابر باندې کوشش وکړو چې دا راجستان، یعنې چې راجستان نه یو څه چې دی زه مدرسه ولرم پر دې باندې درس وکړم د خدای لپاره، یعنې دا دلار لري.
آفرین وروره، ټوله خبره پم دی کې دا چې اماغه څه دی پکې تدریس شي، دغه تحقیق د سوی چې اماغه څه دی پکې تطبیق شي، تدریس شي، چې کوم په کوم هدف جوړ شوی د دینی مدرسه. ویره امدا خلکو خودل د تحقیق امدا خلکو خودل چې دی کې د بل چا پیسې چې مصرفيږي نه چې اغه خپل نظر د اسلام د نامه دا تشويش لپاره د چانه دی ویلي ګوره بیا هم تکرارو دا چانه دی ویلی چې مدرسې جوړیږي نه جوړیږي ولې جوړیږي یا څه ته جوړی دا خبره نه ده. موږ د وزارت معرف په مسولیتونو کې وو چې دا څونه نظارت کولای شي. بله مهرباني وروره.
ورجانی منافقین مفسدین که موږ په کلاس وایي موږ دا راپورته کوو که هر مفسد موږ په دین کلاس وایي موږ دین پرېښوم کې نه یو، موږ دا دین تصفیق کوو، موږ دا دین قوي کوو، موږ دا دین خپل پرسر یزدو، موږ دا قرآن پورته نیسو. کوم دا سر په ځلاري، کوم دا اولاد په ځلاري، کوم دا ناموس په ځلاري، کوم د مینې په ځلاري، موږ دین نه پرېږدو. هر څه کې مفسدین لاس پک شوی دا نه څه وځي خلک ته خورجانی کې ویني چې مثلا دغه نور څه اله تشهیدي و نور و نور و نور، یعنی دا نه پوهېږي. دا که وپوهېږي دین یو دین دی چې الله و موږ ته روښانه کړی سپین لکه دا سپین لمر.
بعضن امکان داره که تعبیرهای مختلف از این دین باشن و بعضن مخالفای دولت که اونا هم خدا به اصطلاح مسلمان میگن منتها به اعمال خوشنطبار دست میزنن.
از این سب که فکر میخپله دی ورور اشاره وکړه، بله، نه چه بله. زنه وقت مداخله کیگی دی یا بل دخوانه بله. دین پونو
مثلا تعبیر متفاوت و یا استفاده نادرست و ناجایز از مدارس دینی صحبت میکنیم. بله. در صورت فقط 7 دقیقه به ختم برنامه بانده، برنامه رو جمع‌بندی میکنیم. نخست من از آقای محسنی میپرسم که بله. بالاخره در مورد حضور مدارس دینی در افغانستان خطراتی که متوجه از اوست و آینده را شما چگونه در این مورد میبینید؟ بفرمایید آقای محسنی، فقط 3 دقیقه وقت داره.
من خدمت شما عرض کنم که وجود مدارس دینی که در مراکز وجود داره تا هنوز که هیچ خطری متوجه از این نبوده و بعد از این به احتمال قوی اگر دولت تحت کنترل نگیره و ریاست معارف و حج اوقاف اینا تحت کنترل نگیره، خود طبیعی است که وقتی که از کشورهای همسایه یک مقدار کمک جایه وقتی کمک آمد طبیعی است که اونا هم دنبالی اهداف خوب نگردن.
بله مطمئنه.
ما نگرانی ازی هستیم که اگر دولت تحت کنترل نگری مدارس یک وقتی سیل کریم که از کشورهای همسایه مداخله صورت گرفته افراد گرایی در بین مردم رواج پیدا نکنه، این نگرانی ماست. ما پیشنهاد ما این است که مشخصا ریاست چی امی وزارت معارف یا ریاست حج و ارشاد و حج و اوقاف اینا مدارسی دینی که در گوشه گوشه کشور است اینا رو باید کنترل بکنه. حداقل اگر امکانات، پیشتر دوست ما اشاره کرد که امکانات نداره دولت، امکانات ما کار نداریم، امکانات مدارس خودشان مردم کمک میکنه، ولی حداقل در برنامه درسیش باید چی کنه، کنترل بکنه، باید نظارت داشته باشه که متاسفانه یک کس تا هنوزم خبر نداره. مثلا ما از مهم صاحب چی وزارت سوال میکنیم که در ولایت دامن چند مدرسه دینی وجود داره، اصلا شاید خبر نداره. ما یک دارالعلوم اتفاق داریم، بله خوشبختانه که در بین ما هست، ما درس میخونیم، همون که دوستای ما هم درس میخونن، ولی خیلی مدارس زیادی وجود داره در اطراف که باید اینا رو تحت کنترل بگیره.
پیشنهاد ما مشخص همیه. بله. بنایت تشکر جناب آقای محسنی، تشکر از حضور شما در برنامه.
بله. سمیم زم محسنی سبزم تاسنه من نکم. در روستای پختان پتوگه سمیم سب
تشکر خواهد.
من نه. زنده باشین آقای محسینی، تشکر که با ما در برنامه بودین. محسینی صاحب، خبر تاسو واوریدل دویم د هیل لری چې زن مدرسه چې اصلا دولت ورنه اطلاع نه لري، وزارت معرف ورنه اطلاع نه لري، د دوی نه خبر شي، ځکه چې دوی مخکې په خبرو کې اندېښنه وښودله چې کېدای شي هغه مدرسه چې د بهرنیانو د خوانه تمویلېږي خپل هم یو څه سیاسي یا هر رقم چې کومه اجنډا ولري. اوس زن مدرسه داسې په دې تحقیق کې دام خودل شوی دی، دام لیکل شوی دی چې زن مدارس البته کېدای شي چې د هغې سره راجستری د وزارت د معرف سره او بهرنیانو چې تمویلوونکي دي وزارت د معرف په مشوره یا هغو سره راجستر اوسي، خو داسې ویرم شته ده چې په انحصاري توګه په هغه مدرسو کې تدریس کېږي، یعنی نصاب د هغوی د خوانه دی. لکه په ننګرهار کې تقریبا ویلي چې د سلفي مدرسې په انحصاري توګه د عربستان د خوانه چې تمویلېږي، یا په کابل کې ځینې مدرسې د اهل تشیع پورې تړلې وایي چې هغه د ایران د خوانه تحمیلېږي او بخې تمویلېږي. بالاخره څه کول په کار دي، څه باید وشي، د خلکو اندېښنو ته وزارت د معرف څه ځواب لري؟ آخری پوښتنه ده، خو دې راجستر شو سره چې عام د بهرنیانو د خوانه تمویلېږي، څه رقم برخورد باید ولري د معرف وزارت، باید څه وکړي؟
خبره خو زه کول غواړم خوري چې هغه مولوي صاحب مفتي صاحب احسان الحق حنفي دغې لن تک شو، زه ډېر تاسف کوم چې دا ټکنالوژي سیستم ډېر ګډوډ شو، لیکن هغه ډېرې خبرې تقریبا زما ډېرو خبرو ته هغې جواب تاسو ته ویلو ته کوم پوښتنه وي. زه دا درته وایم واضح کول غواړم چې اول خدای د سلفي مدرسې یا د تشیعي مدرسې دا اتهامات تاسو طبیعي ده چې یو خو ما تاسو مخکې ویل چې زه هر انتقاد هغه اصلاحي انتقاد چې هغه اصلاحي انتقاد زه منم، لیکن هغه انتقادات چې هغه د افواهات او اتهامات د خلکو دخوا د دې ته زه دومره ښه فهمت نه ورکوم، اګر چې زه د هغه عالمي دین چې په افغانستان تشیعي کې علي تفنني د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په مرکز د کابل کې چې هغوی درسونه د هغې اصلاحي نظر کار کړی دی. زه دا خلکو ته ټول هېوادوالو ته ډاډ ورکوم چې اسلامي تعلیمات انشاءالله وړاندې ځي لکه څنګه چې مخ په وړاندې روان دي. او زه تاسو ته یوه خبره ما په دې کې زما معیره شوه چې هغه دا وخوره چې په افغانستان کې د جنکو د پاره اصلا په اسلامي تعلیماتو کې برخه نه وه، نن الحمدلله افغانستان کې درې نیم لکه شاګردان دي په اسلامي تعلیماتو کې، په دې کې تقریبا 50,000 ته اوس رسیږي چې دا جنکۍ دي، او ډېرش لوی مدرسې او وړې مدرسې موږ هغوی دپاره لرو په افغانستان کې هغې په کې تعلیم کوي، مخکې چا جنکۍ تعلیمات اسلامي ته نه رالېږلي. نن
ډېرو بخد زما یو پوښتنه هم البته د خلکو سره هم ده چې دا بې ځوابه پاتې نه شي، د درې نیم لکه زده کوونکو چې تاسو وایئ چې په اسلامي مدرسو کې زده کړه کوي، د دې راتلونکي سنجول شوی ده چې دوی فارغیږي دا تحصیل خلاصې د مدرسو نه، دوی به چیرته کار کوي، څه کوي راتلونکي د دوی؟
په اسلامي مدارسو کې کار چاته نه پیدا کوو، موږ تعلیم ورکوو، هغوی به ډېر تضیع به لکه تاسو څنګه چې ورونه موږ له تاسو سره خبرنګار چې چې نیمې ماتونې راځي، هغه وویل چې فاکولته شریعت اصلا به اسلامي به مدرسه چې ضرورت است کې به فاکولته شریعت موجود به شي، فاکولته شریعت نه راغلم فارغان دي تاسو څه ویلي، راغلم اصلا اول د مدرسې نه فارغان دي، دغه فاکولته ته تللي.
نو سمیم صاحب، زما د پوښتنې مقصد هم دا نه و چې پویوږي چې وزارت د معرف چاته یعنی کله چې فارغېږي د کار وظیفه د دوی نه ده، یعنی یو چوکاټ خو به اسې خو به فکر شوی چې دا زده کوونکي چیرته معرفي کوي، لوړو زده کړو ته معرفي کوي که څنګه؟
اسلامی تعلیمات فارغیږي، هغوی کولی شي چې زمونږ په مختلفو مناطقو د افغانستان کې په وړو مدرسو کې درس ورکړي، او عین وخت کې هغوی کولی شي چې په درس د فاکولته شریعت کې کښېني، او هغوی خپل تعلیمات حتی مستري او دکتورا هم وایي. د دې ستونزو سره الحمدلله زه اوسه پورې مخ شوی نه یم، علما ما نه بازاریابي په غوښتنه نه ده کړې، لیکن زه تاسو ته یقین درکوم ټولو دغه مخکې ما خبره دینی شوه، هر رهبر چې په افغانستان کې دی، هر مذهبي رهبر چې دی، هغه به که ډېر لوی دکتور او که پروفیسر وي، هغه چې دی چې حضرت صاحب دی، استاد رباني دی، استاد صاحب دی، استاد پوهان صاحب عظیمي دی، مولوي صاحب کشاف دی، مولوي صاحب عطاالله لودین دی، دا ټول غټ غټ عالمان چې په غټو مناسبو کې ناست دي، دا ټول د دې اسلامي مدارسو لاهم فارغ دي، د فاکولټي ته تللي. زه د تاسو د اشنا راډیو د سپو نه ټول هیوادوالو ته اطمینان ورکوم چې د پوهنې وزارت د دوی په خدمت کې په مختلفو تعلیماتو کې عمومي تعلیمات، مسلکي تعلیمات، تر دې معلم او سواد موضوع او اسلامي تعلیمات او د بچیانو په خدمت کې بریو. موږ د علماو سره کاملا په تماس یو او د شورای علما او د هیواد د سترو عالمانو سره په مشوره باندې په سلام مشوره باندې په خپل کار مسؤلان دي. او زه به د اسلامي تعلیماتو او د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د یو خادم وظیفه اجرا کوم.
مننه کور دی ودان ډاکټر شفیق صمیم د خونې او روزنې په وزارت کې د اسلامي تعلیماتو معین عبدالاحد محمدی د ستراتیژیکو مطالعاتو د انستیتیوت یو تن غړی او همدارنګه سجاد محسنی د بامیانو د علماو د شورا وایان. درې واړو درنو میلمنو نه مننه کوم چې په خبرونه کې موږ سره برخه واخسته.
او همچنان تشکر از شنوندای کی د صفحه فیسبوک دری پښتو نظر خود درد کرده بودن و یا از طریق تلفن با ما تماس گرفتن. برنامه حاضر د اینجا به پایان میرسه. توجه شما را به برنامه پښتو جلب میکنیم که فقط چند لحظه بعد پیشکش میشه. با ما باشید.
بله، یو کوم نظریات هم چې په خبرونه کې واورید د امریکا غږ آشنا را دو نظر پکې داخل نه و، بلکې د اوریدونکو او میلمنو نظر چې تاسو واورید. تر بیا هم